رسیدو په دې برخه کې در ثاني منړی او اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی خیر په مشرۍ او پاکستانی پلاوی نن په کابل کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره کتلی دي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې د دې لیدنې په اړه وویل چې دوی پاکستانی پلاوی په دې لیدنه کې په بېلابېلو برخو کې د همکاریو د پراختیا ژمنه کړې ده. دا نمړی لوړ پړې پاکستانی خزینه چارواکي ده چې پر افغانستان د طالبانو د پیاوکمنې دروسه افغانستان ته سفر کوي. افغانستان ته د نوموړي سفر په ټولنیزو رسنیو یو ځل بیا د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو په اړه پوښتنې راپورته کړي او د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارکوونکو طالبان ننګولې شوي د ګاونډي اسلامي هیواد خزینه وزیر سره کابل کې کتلی شو ولې د افغان نجونو پر مخې خوندي تړلې دي. په هلمند کې یو قومي مشر په مرموز ډول وژل شوی دی. د هلمند یو ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ادم خان په نوم قومي مشر چې په سر برکات مشهور و یو اونۍ وړاندې لادرکه شوی او مړی یې پرون نوښته مرکز لښکرګاه ته نږدې په یو ځای کې موندل شوی دی. ویل کېږي نوموړی نوموړی شکنجه شوی او وروسته وژل شوی. تر اوسه د دې پیښې انګیزه نه ده معلومه. طالب چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې د ډبرو سکرو بخارۍ د یوې کورنۍ درې کسه مړه کړې دي. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په مړو شوو کسانو کې مور او د هغې دوه ماشومان شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار د سه شنبې ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تېر ورځ د غزنی اړوند د ښار په قلعه قدم سیمه کې شوې ده. نوموړی زیاتوي تېر ورځ د غزنی ښار پنځمې امنیتي حوزې اړوند په قلعه قدم خان سیمه کې په یو کور کې د ډبرو سکرو د بخارۍ د ګازو یا بخار له امله یو مور او دوه ماشومانو په ګډون مرشویری. په افغانستان کې په ځنګړې توګه په غزنی کې ډېر وخت د بې پروايي او بې احتیاطۍ له امله دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د چین خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې ویلي دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک او د چین خلک حق لري چې دغه ډول اعتراضونه وکړي. د څرګندونې داسې مال کېږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د شانګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کورونا د نویو لګول شوو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړي دي. دغه مظاهرې په تېرې ولسیزه کې بې سره بلل شوي دي. روټرز خبري اژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای، بیجینګ یو شمېر نورو ښارونو لسګونو پوهنتونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ ورځنۍ لوبه سبا د لندې نه هم په پام کې ده. دا د دوړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د حق لړۍ روسته ده شوې د تیرې جمعې په ورځ پیل شوې. د دې لوبو د لړۍ نوموړی لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر وګټله خو د یکشنبې په ورځ دویمه لوبه د باران له کبله وځنډېده. خو بیا هم دواړو لوبډلو ته مساوي پوینټونه ورکړل شو. خو د افغانستان ملي لوبډله وتوانېده د 2022 کال د ورځنۍ او سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندي ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژړل د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. لیو کال څخه زیاته موده کیږي چې ګڼ شمېر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناست دي. په دوی کې داسې خزي هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورلغړی وو. دوی ازادي رادیو ته پر لیګل شو یو پیغامونه کې وایي چې لایبي خاصخه بیکاری او لبل لوري څخه بی وزلی ډېر ضروري. خو یو شمېر میرمنې بیا د طالبانو له تیرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربه را سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمام شوې وي. د ولسی جرګې په خانه غړي ملالي شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخکې ګوچه په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تیرې دورې نه کیسره تکوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور پلار نه یتیمه وم. پلار او مور مې دواړه وفات شوي ډیر کم عمر نما کوشش وکړه چې مې وکړه زه به شاید یو څوار لس کلو جیلې ومه چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ. زما مور خپل هم خدای دی وبخي خیاط او جامې ګنډلې، خو ما د هغې نه زده کړه نه وکړې چې زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم. خو زما په هغه یو ډول څوم په جین کې مې دا و چې باید زه ملاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم. نو په ذهن کې به مې هر کله د رنګونو سره لوبې کړې چې دا رنګ د دې سره ښکاري، دا رنګ د دې سره ښکاري. بیا ما یو لنډکی غوندې کورس، تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه. ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبوره و چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو. نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه، ځکه د سوال روزي چې دا د شرمندګۍ ده. نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړي چې هر څه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي.
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپل په کور کې جوړوي. د دې په نظر لدینه چې بلته د سوال لاس اوک چی دې ته ورته کارونه ډیر خدي چې میرمنې وکړي.
مثلا خځې هم دا اوس چې په کورونه ناسي کړې شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي. خصوصا زه دلته ګورم د کابل ښار په ځینو واټونو کې خځې ناسي دي، خپل لاسي توکي پلوري، یا مثلا سابه پلوري، یا مثلا اچار او ترشي ربا داس چاندې چې دوی پلوري، مختلف وړي سوداګري کوي چې د دې نه چې سوال وکړي غدایګری وکړي او نور تسترګي ولري. دا ورته ډیر شرافتمندانه او ابرومندانه کار دی. زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري، په ځان کې دې سوچ وکړي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګاری ته ور نه کړم. هم دا اوس زه هم داسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم، په کور یم، ولې زه اوزګار نه یم؟ ځکه زه ځان لپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم. کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم، ولې زه که ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د پاره باید څومره ذکر شم ګټه وره ثابت شم.
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نه وخت راوستل شونې دي. نوموړي د ځان پاک لوي چې خیاطي زکه په ګلدوزي بدل کړ چې ښه بازار درلوده.
یا وخت ما خیاطی کړه، بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولی د خیاطۍ نه یعنی یو څه مودې لاړه غو جامې چې موږ ګنډلې. بیا یو بل شهر وته چې کتاب ګلدوزیانه به بیا ماشینی ګلدوزیانه بیا موږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه. دواړو به جامې ګنډلې او کته هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره دا غي لاقل زموږ د ژوند گاډي چلی ده، ولې ما نو غوښته چې زه د یو چا لاسته کینم او زه نه هیچا ته هم توصیه نه کړم چې اته ښځه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړي چې بس هر څه چې دی باید نارینه یې موږ ته راوړي. که ښځه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري باید فکر وکړه او هر هنر چې لري، که هغه د پخلي هنر دی، که هغه د جامو ګنډلو هنر دی، که هغه مثلا حکاکی ده، رسامی ده، هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په ښځو کې هم امکان لري چې موجود وسي، نو هغې نه د استفاده وکړه، هغې ته د وده ورکړه او هغې نه د خپل ژوند د امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړه. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به ښځې په غاړه اخلي، اما په کور کې که چیرته ښځه او نر دواړه ونډه واخلي نو هغه کور اوسا او سوکاله وي.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت ترې به اندازې خوښ تیریده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي، باسواد وي، په ورنګ نه په ورنګ کارونه ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې په مصرف کړي وو. چې یو دغې جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمین وو چې په اوله کې کوشش وکړي چې کورني کورسونه ولرو، یعنې جنکوی ته سواد زده کړي او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدا پروسه بیا سویس ایډ کومک کړله. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو بیا راغله زموږ طرف تعلیم وو، حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکه چې باقي ورنور جنا کې نه ټوله وي او کورو ته پاتې. خو بیا هم په انفرادي شکل مکسر شاګردان ته د موږ نه زده کړې کولې او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغې وخت کې ما پخپله په دې ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې او هم به مثلا مصروفه شوم. نو دغه هم یو ښه کار و. هم اغېزې نه به په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګرو اکشن ماسې سره کار وکړ، احسي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غني خېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تله مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول، او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر و د هغې کور ته به راغونډې تللې، شپېته ښځې، پنځوس ښځې، په هغې کې به موږ ورته صحیح تعلیمات ورکول، د امراض په هکله به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو. ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو، او هم مثلا خلکو ته هم خدمت و، او ښځې مثلا په دې پوهېدې چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي، او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبه د طالبانو په تیره واکمنۍ کې زده کړې.
د هغې تر څنګ خپله زده کړې کولې، مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقت اداره یې لاندله، ما خپله څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپین ږیری استاد و زموږ کوڅه کې و، هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسي درس به مې ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورمه پورې ما په کور کې ولوستل. یعنی دې ماته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، هر څه آزاد شو، زه انټنسیو کور رسېدلی وم. دا په خپله هغه شیانو چې امادګي وه راتلونکي دپاره. نو زموږ هیله هم د جنکو نه د ښځو نه دا ده چې نا امیده کېږي مه، هر شپې پسې له ناشته کوشش وکړئ چې زده کړې وکړئ، او یا یو بل چا ته هم خیر ورسېږي، خلکو ته څه ور زده کړې. دا ښه کار دی، ښه پروسه ده. تاسو خپل هم په خپو درېږئ او راتلونکي نسل هم په خپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیست سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تېره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که موږ د طالبانو تېره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې موږ اوس کولای شو موږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره موږ وصل یو. یعنی موږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه یې په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولای شي له دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولای شي آلمانی زده کړي، کولای شي انګلیسي زده کړي، کولای شي کمپیوټر زده کړي، کولای شي ریاضیات یا ساینس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب او د دې صفحو له طریقه پخشېږي، هغه زده کړي، ځان ته د مثلا کورسونه وینیسي، آنلاین کورسونه سته چې موږ کولای شو له دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې زموږ خاص او ذوق ده کولای شو هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویلولو او خپل استعداد نور هم وځلوو. یا مثلا که چیرې دا کار نسو کولای، کېدای شي په ځینو کسانو سره چې مثلا هغه دوی خیاطي لري یا مثلا قالین بافي لري، په دې وکړې هم ځان کولای شو مصروفه وساتو، او هم کولای شو خپلې کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو واوسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تېره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تېره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو وم، مثلا ما د طالبانو په تېره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله، او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامې خپله ګنډمه، بېل له دې چې زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکړم، مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لاره چې مثلا زه کوم بیا چې زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نوې ګنډلې، بیا تا ته بهانه کوي بلې هفته تر اوسه ګوره. دا د انسان د وخت تلف کول دي، خو که چېرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته په خپله خپل ځان ته ونه کوي. نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه، له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه زاره لپاره، په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې، یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازم ګڼي کولای شي سلیقه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنا نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ښوونځي ور وترسه هر څه وترسه نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز. نو نور لارسته نور چارسته. مثلا د قرآن کریم کورسونه دی دوی کولای سي سغلته مثلا زانونه راجستر کی ویل ولی وی وایید دا یو پرخه داس مونږل دینه باید ښه ګټ واخلو او د ځان د اندې او راتلونکي لپاره باید له دینه ښه استفاده وکړو تر څو راتلونکي کې څه زموږ ښوونځي او کاري دفاتر بیرته پیل کیږي مونږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهنه ورته ونه اوسو.
درن دوستان نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم هله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو دا ونه د رائے د حق په تړاو بحث لرو دا چې خپل رائے شي ده او په قوانینو کې سره غلي ولې نقص کیږي د حق په تیاره خبرې اترې لرو. په دې بحث کې را سره میلمه ده محترم تاج الدین منصور سعادت افغان حقوق پو. په پیل کې به سعادت صاحب ته ښه راغلاست ویو. سعادت صاحب د رای او د رای د حق په تړاو کې دوستان ته معلومات ورکړي نو ښه به وي.
السلام علیکم ورحمت الله. تاسو ته استاذو قدرمنو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې باره کې چې رای چې د رای د هر وګړي د یو مملکت قانوني او اصولي حق دی. هر وګړی خپل د زعیم او رهبر او د قانون په اساس کولای سي چې انتخابات کې اشتراک وکړي لکه پارلماني انتخابات، ریاست جمهوري انتخابات. داسې موارد کې کولای سي خپل رای استعمال کړي. رای یعنی د هر شخص د هر هغه چا چې قانوني اهلیت ولري کولای سي چې په دغه پروسه کې شامل شي او خپل حق وکاروي. د رای ورکولو حق یعنی د مستقله مشخص او د هر وګړي صلاحیت دی. د یو خامون کولای سي وایي دا مکلفیت دی، هو هم حق دی. مکلفیت په دې معنی چې د یو مملکت د پرمختللو او پرمختګ لپاره هر وګړی ایماني وجداني مکلفیت لري چې یو ښه زعیم څنګه وکولای سي د یو وطن د بحران او وحشت او د بربریت او د ناقانونی او د ظلم او استبداد او د بی عدالتۍ نه وژغوري. هغه کس باید تعیین سي، انتخاب سي. یعنی هر وګړی کولای سي چې د دې تثبیت په اساس په انتخاباتو کې اشتراک وکړي. که دوی اشتراک ونه کړي خپل اهل پیدا نه کړي کار لپاره، زعامت لپاره او ریاست جمهوری لپاره، ولسمشری لپاره، نو مشکل دی او متاسفانه وطن به وطن نشي دموکراسي مانانه ورکوي. نو د دموکراسي په حکومتو کې او دموکراسي په اصولو کې د رای ورکول یو ضروري او ډیر مهم او یو اساسي بنا لري. که دغه رای نی نو په دې معنی چې یو رکن د دموکراسي ناقص دی او خلق نشي کولای سي د واقعي دموکراسي تمثيل کړي.
کوروادان په قوانینو کې، البته په بین المللي قوانینو کې، د رای د حق په تړاو ساده سپڅ راغلي دي.
په بین المللي قوانینو کې دغه رای تقریبا د داخلي هوادو په شکل دی. یعنی د هر یو مستقل هواد په شکل کارول کیږي. رای عموما په څو موارد کې استعمالیږي. یو ما مخکې ویلی سه پارلماني دی، ریاست جمهوري انتخابات دی، یو بل په دغه بین المللي موارد کې لکه رای د شورای امنیت مونږ کولی سو یو مثال ورکو. د قندوی سه کله قطعنامه صادروي، یعنی یو مملکت د سازمان ملل د منشور غلط سرغلونه کوي او دوم د ووم فصل نه یا د شپږم فصل نه دوی سه کله سرغلونه وکړي، نو په دې حالت کې د نړیوال هیوادونو سه په شورای اهمیت کی یا په سازمان ملل متحد کی دوی کی غړیتوب لري دوی کولای شي چې جلسه ونیسي په جمعې عمومي کې په دې صورت کې دوی کولای شي چې په یو موضوع د حل لپاره یا د موضوع یو هیواد د اقتصادي تحریمات لپاره دوی کله وځ کوي دوی انتخابات مخه کی او دوی غړو کولای شي په یو مجمع کې په یو مدور میس کې کینی او خپل رائے وکروي مثلا دغه د ایران موضوع خیم سه دغه دوی د حقوق بشر او د اعتراضات او د دغه موارد سه په ایران کې نقصې وی دي دوی تحریمات وزکی ایران باندې دغه تحریمات خامخا په دې کې رایګری کیږي یعنی په بین المللي سبک به باندې سکل رایګری وسی دوی مکلفیت لري سه دغه رایګری په نظر کې ونیسي او په دغه اساس د منشور ملل سازمان ملل متحد او رانا کې دوی هغه هیواد باندې اقتصادي تحریمات وزکی او په دوم پړاو کې که تحریم اقتصادي تحریمات نتیجه ورنی کی کوای سی مورد قهریه مورد ارتوایی سی پا قهریه مورد کی کوای سی سی سازمان ملل لشوره امنیت دو دوی غلو نظامی شکل سره پا غیوات بندی فشار راولی او هغه مجبور کیږي چې بین المللي میثاقونو او د بین المللي منشورو قوانینو ته غاړه کیږي او هغه ملي
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا موضوع مطرح شوی ده کڅنګ
د افغانستان په اساسي قانون کې یعنی د جمهوریت د وخت او د ریډرشم ماده کې یعنی دا سره غړي د سحر افغان کولی شي ځان کاندید کی انتخاب کی یا بل څوک انتخاب کی یا رائے ورکی مشخصا په دې باره صراحت لري او دغه رائے ورکول د افغانستان د خلکو اساسي حقوقونو څخه یو حق وو چې متاسفانه دغه اوس کاربرد نه لري او نشته مخکې دا واجب التعمیل وو خلک د انتخاباتو کې اشتراک کول او رای ورکولای دغه ډیر مهم دی او ما مخکې ویلې چې د دیموکراسي او د ولوس او د ولوس د رای او د حاکمیت د تمثيل لپاره خنمونه ده دغه رای ورکول پرته رای ورکول څخه دیموکراسي ولوس او د ولوس ونده او د ولوس د حکومت جوړولو موضوع اهمیت نه لري
اساسه چې بوله او په کوم موارد کې د رای حق نقص کیږي
دغه په هغه موارد کې نقص کیږي مثلا د قانون نقص یا د دې په معنی چې د خلکو د نقص په معنا ده سکله یو کس وغواړي چې رای ته چمتو شي او رای وکاروي یعنی د دې په وړاندې موانع پیدا شي یعنی غیر قانوني موانع لکه جنگ لکه تهدید یا لکه دغه زور زیاتی ظلم او بل ډیر مهم سو فساد وو فساد د اداري وو یعنی یو نیم خلک غوښته خپل رای هغه چاته وکاروي چې زړه غواړي یعنی دوی غواړي خپل زعیم او رهبر او یا وکیل تعین کی نو په دې وجه سکله دوی رای وکړولې او ورسته دي د صندوقونه شکیدل او در دې رای باطلې دي او بل چاته د فاسد خلکو خوخه او مغوته خپل رای وکړولې دغه د رای ورکولو پروسه مختلف کړله او دغه موضوع بیخي ختم شوی و ماسي او دغه نتیجه لا سره نه غي دغه حالت ته نقص درای و ورته ویلی سو او دغه موارد وس یو کس د خپل حق نه محرومیږي او نشي کولای سو خپل خوخه کس ته رای ورکي
په اوسنۍ شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو د رای حق څنګه ارزوي
په اوسنۍ شرایط کې خو موږ دغه هغه نه لرو د پخوا قوانینو څه چې وو خصوصا اساسي قانون اوس دا نه پلي کیږي او دا په افغانستان کې اوس واجب التعمیل نه دی د افغانستان قانون نه شمیرل کیږي او اوس هغه نه لري جایګه پخوانی خپل ځای نه لري نو په دې وجه موږ نشو ویلی سپوس په افغانستان کې رای کارول یا په رایو انتخاباتو کې په دغه پروسه کې شامل دل دا بیخي اصلا وجود نه لري یعنی سیستم درای هغه وخت مشخص کیږي چې د حکومت اساس د قانون اساسي قانون په شکل جوړ سي تشکیل سي او خلکو دغه په مادي په اساس او دغه د خپل اختلاط په اساس خلک ځای پیدا کی او خلک په پروسه کې وند واخلي نو اوس جمهوریت نسته اوس دموکراسي نسته اوس خلک د خلک ارادي نه تمثيليږي او خلک نشي کوي څه په دغه موارد کې تاسو ویلې دغه په دې کې وند واخلي او خپل رای وکاروي نو کله هغه نظامونه سم ما مخکې ویلې دغه جمهوریت او انتخابات او اکثریت او اقلیت دغه موارد څه مطرح شي بیا د رای موضوع مطرح کیږي نو اوس په دغه موارد موږ په افغانستان کې نه لرو نو په دې وجه افغانستان اوس پرده دغه مواردو حکومت لري او دغه د خلکو ونده مشخصا په دغه موارد تاسو ویلي یا د قانون اساسي په اساس نسته او نه خلک په دې موارد کې کوم تمثیل کولی شي.
دا چې د رای حق نقص نشي د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې؟
دولت ته دا په کار دي چې دغه دولت څه جوړ شوي دي، د ملت نه جوړ شوي دي. دولت یعنی د ملت، ملت یعنی دولت، یعنی که دولت نی ملت نشته، که ملت نی دولت نشته. نو په دې وجه دولت ته دا په کار ده چې خلک ته زمینه مساعده کړي، خلک ته پریږدي او ورته اجازه ورکړي چې خپل د خوښي کس ته رای ورکړي، که په هر موضوع یا هر بخش کې انتخابات په ډېر مواردو کې موږ لرو. او بعد دغه سوچ مخکې په دغه قوانین په افغانستان کې مشخص شوي، لکه د ښاروالیو، لکه د پارلماني و ریاست جمهوري و په نور موارد کې څه ضرورت دي او څه باید هغه وسي رای وکارول سي. بعض دغه زمینه مسایل سي، دغه زمینه هغه وخت مسایل کیږي یا پوخوا قوانین باید په افغانستان کې عملي سي، دا ومنل سي، دغه په اساس یا لیک تعدیل سي. که دوی غواړي چې تعدیل ته ضرورت دی، تعدیل دي سي هغه موارد د شریعت په اساس، یعنی په تعارض کې دي هغه د تعدیل سي. نور پخوا قوانین د پلیسی هغه ډیر مصرف سوی دی، په هغه باندې ډیر زحمت ایستل سوی دی. خلک قانون پوهان یعنی هم مادی او مانوي ډیر ارزښت لري افغانستان ته. نو زه دا وایم چې دغه کاشکې دا موارد په نظر ونیول سي، دا پلیسی او دغه څه چې موږ له لاسه ورکړی دی هغه بیرته د جوړ سي، او افغانستان او خلکو د افغانستان وکولی سي څه هغه څه چې اراده لري، څه چې رای لري، څه چې دوی غواړي، څه خپل رای په قانوني اساسي او وجداني شکل سره وکاروي او استفاده یې کینو.
مننه کو ساده صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو، دعوت دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو ډالې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لاس پرو الله مو مل شه، خاده او بریالي اوسئ.
We'll be right back. Thank you.